له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساسي کمتري یا د کمبود ښکار دي.
ښاغلی یوسف صاحب وایي طالبان له یو ډیر محروم قشر څخه راپورته شوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم له امنیتي اړخه تر یوه حده خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ یې نور مسایل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپله د هغه مهال ځینې کړنې تېروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې که طالبان د یوه سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري؟ په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسیږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلوده چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي شي نو کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیری اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتور سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان زلف یا تړلیا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخستې.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن ش امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرماندې.
په زرپانه کې بل لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې به ویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور. انزور
ژبه سربیره پر دی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیات زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کندهاری: د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیسی د کندهاری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واسپ ده، او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې. دوې پتې تقریبا په وای حساب په درې لکه خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک. خامخاسه خوځل نو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد افتلرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد، او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار من پیغیس کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیت خرڅونکو وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نک چې دغه اوس د اتنې سندري دی، او یا زیات دی د دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي، زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وایي، د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 دانې ډکوم، غزلې ورچوم، به تصویر غزلې ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعاتو کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف بنای برای نام اطلاعاتو کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپریږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ اجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده که نه ده؟ کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي، نو زموږ اجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګ نه خوشي او خلګ ولې نه اوري او رسنیو ولې نه
کوي. لیلا خیالی پیکی پیولی پاترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمو ده مخکی ده کندهار ده اطلاعات و کلتوری اسات لدوری ده کنداری موسیقی و مکتب هم پرانستل سوی بو خو دیر کم دوامی وکر. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واقع هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستی، په نننی هنر جاج کې مو له نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړی. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي، یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسې اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپله یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی، بیخي ټچ وي او قطع وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطع وصل کیږي، یا اخره کې قطع وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف ای پاغې باندې سونه کارو کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلې، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خو خپل په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په خوانی او شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کې دی شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما په خو لګ مشکل. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سي دوستي اچي نه هي فراز، کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، هغه د ادبي دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې الته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیله خبره ده، دې سره فرق لري. موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه بورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سره تېر شه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کول یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو دا غوی هم ډیره قوي ده. دغه شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د مونږ او تاسو به ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوې هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملی ژوند کې ګورو په شاعری کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چي دي، په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتل ولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره موږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخ تیوری موږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او به چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانځي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننې برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانه ویل او دماغ وخت نمې د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې مې د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګي رباب او منګي د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې، ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا آیا به شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډیر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دی ویلې؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل او شاعر ویلې دی چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګي سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی، او ژر ملادی توسګار نه ده کټول زماشی، دا یو سات په قرار نه ده زمان غانی، او د کابل د باغ ګلنا افسوس زرمان ده. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنه همیشه د نور شعرونه دی ویل دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړو
دا د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
والله نو زبد شي وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلې چې
او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده او زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمی زیلری خیست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائلو که پا یه چی باندیم نپویه گم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پا دی بار ایو باندیم نپویه گم تاسی پانا
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګه کتل کیږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درماغي ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دې زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچئ او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچئ په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ور پکې سیتار به ور پکې منګیا به ور پکې ارمونه به ور پکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي زمونږ ځوانانو ته ګډیږي زمونږ پیغلې ورته ګډیږي زمونږ ماشومان ورته ګډیږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی؟
ډیره بد اغیزه پکړی ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، او دې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی ور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای څه شلو پښتنو کی اگا گان گن کمی سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اتنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې، پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ لسره به یې وبیشو. انجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. انجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ورپریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ورولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل، خو بیا همغو کورونو ته نشم تللی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغ، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېد، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، مساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پہ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیرې گریوانو نه موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلې خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند، د محبوب
ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چې محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چې د لیونی شوندو تر اوسه پیزوانو نموند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.